Miligram de rosas que a mí.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو درسي سات او د ازادي میلمته ځانګړې شوې خو په سر کې په مخکې د دې سات خبرونه ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزو ورکړه سملاسي ودروله دغه وزارت نن شنبه پر خپل اکسپان لیکلی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي دا کار وروسته تر هغه کېږي چې د چهارشنبه په ورځ و افغان په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړي دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي بلورتا د واشنگتن ډي سي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو څارنوالې جنین پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو ویشتلي د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې یعنی قتل تور لګول شوی دی دا اعلان د هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیرې له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه شل کلنه متخصصه سارا بیکستروم او څلرویشت کلن اندرو وولف د چهارشنبې د ماسپښین د ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي وو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام تایید کړه چې بیکستروم سا ورکړې ده پاکستان د جمعې په ورځ وویل چې له افغانستان سره اوربند نه ټینګیږي ځکه چې د ترهګرو ډلو بریدونه په پاکستان کې لا هم روان دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اوربند دودیز پوځي اوربند په معنا نه وو بلکې هدف یې دا و چې د پاکستان دننه د ترهګرو بریدونو مخه ونیول شي د زیاته کړې له دې اوربند وروسته هم لوی تروریستي بریدونه په پاکستان کې شوي اندرابی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان پر دوو ولایتونو خوست کونړ په دریو ولایتونو خوست کونړ او پکتیکا کې په بمباری کې لږ تر لږه لس کسان وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول د طالبانو حکومت دا بمباری د پاکستان کار وباله او ویل چې په مناسب وخت کې به مناسب ځواب ورکړي خو پاکستان وویل چې دوی دا برید نه دی کړی هند د جمعې په ورځ افغانستان ته درې اویا ټنه درمل واکسینونه او بشري مرستې ولیږلې هند دا مرسته څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته ولیږله چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په پنځه ورځني سفر هند ته ولاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د دوو هیوادونو پر سوداګرۍ اړیکو خبرې وکړې او د سوریې د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرایلي پوځ په تازه برید کې د هیواد په جنوب کې دیارلس کسان وژل شوي او څلرویشت نور ټپیان شوي دي د راپورونو له مخې په دې جګړه کې شپږ اسرایلي سرتیري هم سخت ټپیان شوي اسرایلي پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د سوریې په جنوب کې د بیت الجن په کلي کې د عملیاتو موخه د یوې ملیشا ډلې د غړي نیول و
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شنو لاست دی ولسم ټولګي و دریم لوسته زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم سره و همدارنګ سایتوپلازم او هسته وه راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې یې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې همدارنګه مایتوکندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی د مایتوکندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي سموجا استاسی نن درس چې دی هغه د شلمی صفحه څخه تر اوه ویشتمی صفحه پرې دوام کوي ازو د لایزم جوړش پیژنو دا جوړش چې د موج وای تر مایتوکندریا خپل مطلب حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړیزه لپاره په 1950 کال کې د دیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو دوی چې دی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړش کې موج وای مثال د غشا پوښ دی چې لایزم چې دی د واحد غشا له پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکندریا چی و هغه ده دو غشاگان په واسطه پوشل سوی و. مگر لایزوزم ده یوی غشا په واسطه پوشل سوی دی چه هایدرولیتیک انزایمون ده خوشی که دو مخنیوی کوی. هم دارنگه هایدرولیتیک انزایمون چی دی هغه ده پروتین، شهم و کربوهیدریت او نیکلیک اسید ده ماتول لپاره زنگر انزایمون دی. چه هغه ده ده لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیجه او بل مجوایو ده ده داخلی چاپیریال چه ده هغه اسیدیک دی چه ده نن چاپیریال اسیدیکی مجوایو ده پی ایچ اندازه چه ده شاو خواه 15 ترسیجه چه ده انزام ده فعالیت لپاره دیر مهم دی او بل پدی که کروی جورشت خپل کروی جورشت لری چه عموما جسامت که مجوایل کچنائی دی او گرد دی او لایزوزم چه ده هغم کچیر مثال غشای پریکرسی ده دی کم داخلی انزایمون چه ده هغا سایتوپلازم چکوالیسی زم چې دی ډیر اساسي دندې سره سره مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجوي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي او دوی چې د حجوي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتي او بل اپوپټوپس چه دی یا هم اپپتو سیس چه دی ده حجوی تنظیم سیوی یا هم پروگرام سل دیت چه دی ده دوغو کیم رسته کبی او دی چه دی ده حجری بیا جوروانه هم سرترسی چه ده حجری زاره برخی پاکوی او پرزای نیوی جورشتونو سره یو زیملاتر که چه ترسو هووی ترکیب کرلسه ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړشتن چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندۍ کول دي کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندۍ کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړشتنه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بس کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي وسکولس چې شتي دوی چې کوچني غشالرون کې جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شهم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شهم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي ګلجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوو قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هره جوړه چې ده درې مایکروټیبولونه لري او دی چې دی لکه څنګه چې وموویل یواز په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې دا کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي چې کلوروپلاس، کروموپلاس او لیکوپلاس دي. کروموپلاس چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپله کلوروفیل چې ده شین رنګه پلاسټیدونه دي چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تېر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي، او بلې کروموپلاست دي. کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کارتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریښو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري. او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین ډوله دي، لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي، یا د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی اول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی شو وسی دی په چی باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري، په کروموپلاست باندې اوري. دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي، چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري، په کروموپلاست باندې اوري. او همدارنګه کچیر موږ کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دی، او کله چې دی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیر مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوري، چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وای اوري. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي، او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګیه هسته چې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیان ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروټینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروټین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروټین کې ساده پروټین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډولو ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې ده هغه ډي ان ا چې ده دواړه د ارثي خواصو لیږد په اړه، خو ار ان ا په ځانته مشخصه دنده سره لري چې اساسي دنده یې ډېر چې ده د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې ده خپله په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې مسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د مسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسی کړي چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چدی امینو اسیدونه رایبوزم ته لیږدوي او ډي ان ا چې ده ډي ان ا مو جوایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی چې دا کوچنیو مالیکولونو د نیوکلیوټایډونو په نامه سایديږي نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دي چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ جوړ لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي ورپسې رازو د رایبوزوم ار ان ای میسنجر ار ان ای ترانسفر ار ان ای وروسته د دې هستګي وایي هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري د دې اساسي دنده چې د ار ان ای زیرمه ده چې ار ان ای د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي نو د دې اساسي دنده موږ ویلې چې د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي نو ورپسې رازو وکیلته وکیل چې دی هغه انداز د چدی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر دی دی مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري ورپسې سایتوسکلیټون چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یو مګر اوجدای او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکت غری دي لکه سپرم په ډول سره همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتینی تارونه دي چې ډیر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخرانی برخه که درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي او درېمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمن به یاست. شنو لاست د دولسم ټولګي و دریم لوست. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ ستاسو درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسو به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسو اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرې ورځې پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل له ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چېرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل له ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د اسي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کم اسي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي. او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي که مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوی ده چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خسره کوچنۍ هډوکې مثال په کوچنیوالي کې دا د خپله کوچنیان یې چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چی په مثال پیدا شي، مایو به پیدا شي. که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري، عینې روغ سالم ماشوم به واوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي. چې یعنې نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې شي ډېر قوي نه یي، چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی شي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګۍ په وخت کې مور استفاده کوي، د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله دا
شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلالات سره مخامخ کیږي چې دا چې د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل د کم خصوصیت دي د اختلالات په ماشومان کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کې د ځینو مشکلات سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص واوسي یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای واوسي په هغه کې دا دې ته موږ څه وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی څه دي یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د څه په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوه رګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زومه چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تر ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه د ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان شرمسته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بس وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دي د جسامت شکل او جوړښت لمه مثال فرق لري ټوله ځینې چې دي لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شی سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دي هغه د ایسي خواصو لېږدونکي واحد دي کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دا کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې یعنې جوړه اوسي د ډیپلوئید په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلوئید دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لروي هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنې کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ایم یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوئید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د ځینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې د دغه جینونه چې دی په دا ځای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښدوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سول چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و هغه دا د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره اوړي ویلیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره علی هغه ګلابي رنګ درلودی په دې سره دا ثابته کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه و چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم منځنۍ بارزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چکم اف یو نسل سره وری و هغه چې به خپل په منس کې کله سره تزویج کړي اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه او بیا چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و یعنی د دوی کم تناسب چې داسې و نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې وه سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کیدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره شي ځکه سپین او سور رنګ چې دي هغه یو پر بل باندې غالب نه دي. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسې چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیجه. ورپسې راځو د جنس ترینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکون کې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا څه دی فرق کوي. په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکون کې چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره که چیرې ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کېږي او که چیرې وای ورسره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس ترینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وه چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس ترینېدل و الیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زموږ په جوړښت کې څونه اغېزه لري یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه شی دی موږ اړیکه وویله چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ا څخه ترکیب شوی د ډي ان ا او نور ساده پروتینونه د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه څه شي جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو د انالیزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی. دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ او اخرنی پوښتنه ده د جنس ته انکیدت څه ډول صورت نیسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
آزادی ملما.
سلامونه او درناوی، ز احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمني ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم، او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسدآباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي، او تقریبا د دریو لسیزو نه راپدې خوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړي، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما عمر دومره نه و، تقریبا په یوویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم. خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوي دي، او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا سره تم تکل سی، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي، او دلته په آلمان کې دغه دیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کال نه راپدې خوا. نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده راسپارل شوې ده، او زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللی، او خپل برخه خپل ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي، له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، دغه نوي کډوال خویندورونه چې زمونږ راغلي دي، زمونږ ملګري، زمونږ ټولنه، زمونږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي، مرسته کوي، کومکونه ورسره کوي. او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې مې په دغه برخه کې کړې دي، او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي زده کړې په همدغه برخه کې کړې دي، خو علاوه زما دغه کاري مسؤلیت نه زمونږ ملګري چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپلې مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسؤلیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي، د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنیکه مرغه په دې وروستیو وختونو کې چې له بده مرغه یا لنیکه مرغه خلک چې کډوال شوي دي، ډېری لوستي خلکو په افغانستان کې، مسلکي خلکو الته دند اجرا کړی وی دوی چې دلته راغله موږ صرف خپل تجربه وسره شریکی کړی او موږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړی توبونه شې دي د ژبې زده کول دي د دې کلچر د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي د هغوی سره زمنګ د پخوانم کله چې هغوی په هیواد کې وو زمنګ اړیکې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغله نو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړی وو او دوام لري تکل سره
ډیرخه پتیرو دو دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاس وو په دغسې یو حالت کې ستاسو هڅه سوه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونباسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنې دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه یې راوړي دي د هغې یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لکه ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیرې وي نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نشي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسو زیان یې ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوا نه تکل څه تاسو ته څرګند دي چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي داسې پلان شوي جرمونه نه وو لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو خپل تجربه وسره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوري او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے ټولنی په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپلې کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو تم مسلکی خلق راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده. د دې زیانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي، او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه هم ورکړي دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي، او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي، او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړن لري، دا کنړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسؤلیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو، او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کنړ سیند د مشاعري تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پام وي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کنړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک هم موږ سره ډېر همکار پاتې شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې رامنډې مسؤلیت زمونږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بېلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولې دي. تېر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسېږي. زمونږ مالي مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دي باید پکې کنړی وي. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سیند، دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کیسې زموږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشایره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو پاکې باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل
کې خاص معلوم نہیں ذکر چیلے اوڑی کی کہ اس لگا دے منی تراغ لا نیک مرغ فکر کوم چې د کونړ سین د ادبی مشاعره د ادبی ناستا غونډه چې دا په اروپا کې د یو جشنی بڑے غور کړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی نږدې دی
ټول اروپا نه دی جرمنی
او گاونڈی وادونه دی جرمنی سره نزدیم دی زمونږ دغه ټول فرهنګي ملګری شته دی ورځ ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاهده یوازې د ادبی چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګولس او هیواد ته ورپیخ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې چې د خپلو ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصه پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړی و دغې نه په تېره مشاعره کې زموږ استاسو یو لیکواله خور ده عارفه بشیر عمرلور هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زموږ یو ډېر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډېره هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري په ضمن کې زموږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډېره په زړه پورې مقاله لري
ډېره زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیز برخه باندې راټول دي
بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمی یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي د افغانانو دپاره ارزښتناکي دغه قصې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکو موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر ښکلی سیمینار جوړ کړی چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیوم د دې 1913 کال کې چې تاسو خبرونه د دې حوصله ونه لري خو زموږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دي چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپلې ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو طبعا دا سیاسي رنګ خپلې یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلچر کې به هدا دي ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشي. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورم ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډېر خطي کې اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګري ډېر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه همدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلې تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو یو امسا چیرته وغورځي نو هغې نه همدغه جوړېږي، خو خلک پ ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډیره بخه وي. خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړې دي، یا مثلا هیواد ته دغه زمونږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي، د دولتي نظامونو کې وزارتونه وي، مختلف وزارتونه وي، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي، د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو، د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی، د دې مسایلو نه د را ایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کړي.